رادیو و قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د نیوا پر تلویزیون خبری خبرونه کی هرکلی وایو. تاسو قربانی یو ز منزه شهید
او ز نصر کاکړ.
نن د سه شنبه یا نه ورځ کال 2013 د نوومبر د میاشتې د 13 نیټه دا او د مهال وخت شوی دی. په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. تاسو ته یو وار بیا هرکلی وایو. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پېښور د پولیسو یو مشر طاهر داور چې د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستان سر شهر اسلام آباد څخه تښتول سوی و، نن یې پر ټولنیزو رسنیو د وژنې عکسونه خپاره سوي دي او ادعا کیږي چې په افغانستان کې وژل سوی.
بلې لورې ته په پخوانۍ قبایلي سیمو کې د پېښور های کورټ لخوا د مواقتي قانون د ځنډولو وروسته عدالتي قضیې په ځای ولاړې دي. های کورټ ویلي و چې یاد قانون د هېواد د آئین خلاف دی.
او د بشري حقونو نړیواله اداره یا هیومن رایټس واچ وایي چې د پاکستان حکومت په هېواد کې نجونو ته د تعلیم ورکولو په برخه کې ناکامه سوی دی.
په خپرونې کې دا او یو شمیر نور مهم راپورونه، موضوعات او مرکې لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
د وایس اف امریکا جوګه د قدرمنو اوریدونکو بیا هم خبرونې ته ښه راغلاسته. او د خبرونې په شروع کې موږ یو مرکې ولورې ته ستاسو پام راګرځو او هغه په دې اړه ده چې د پېښور د پولیسو یو مشر طاهر داور چې د اکتوبر په 28 نیټه ناڅرګنده کسانو د پاکستان سر شهر اسلام آباد څخه تښتولی و، نن یې پر ټولنیزو رسنیو د وژنې عکسونه خپاره سوي دي او ادعا کیږي چې هغه په افغانستان کې وژل سوی دی. د وزیرستان کامی محاز مشر سمیع الله داور ویلی دی چې دی خو پرون هم له چارواکو سره خبرې کړې وې او هغه ورته ویلي وو چې داور په پاکستان کې دی. تفصیل پوښتلی دی زموږ همکار نوشیروان کلندر د پاکستان د کامی اسمبلی لغړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ له یو مخکښ محسن داور څخه په دې اړه اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
تاسو شمالي وزیرستان د کام لخوا دا وخت کم دی سر لای عمل سر پروګرام دی غي سو چې د دې جواب بسنګ کی څه ګڼئ چې دا واقعیات به ولې شوي؟ یا د څه ذاتي مسئلې کیدی شي که نه دا څه بل څه خبره هم کیدی شي؟ ډډ باډ چیرته تاسو ته ملاویږي؟
پولیس چې کوم پر چارواکي د ویټلې دی یو پروګرام د دې لپاره چې ډډ باډ یې تم نه اخلي نو هغه د ډډ باډ یې تم نه
اخلي. چې کوم ډلې چې کوم دی را خراسان ورېزي مواري قبلې نو تاسو په دې کې څه وایي؟ تاسو د غور سره منئ
یلا دې موږ چې چرن زکرای کاته نو باندې دا ورکو دا څنګه تاسو ملي کولو دا دا مو چې سره دا ټول د څه سره په دې کې 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 شي خو دا موږ د نورو په څیر کې یو چې دا موږ دا نو پرې افته
ډیر مننه مو سره.
او هم دا دار ازو یو بلی مرکی ولوری تا چی دا وزیرستان قومی محاز ماشر سمی اولا داورد ویوی دیوتا ویلی دی چی دا دو شنبه پا ورز یا دا پختونخوا دا حکومت یا دا چارواکو سره خبری وشوی او هغوی ور تا داد ور کرد چی طاهر داورد لی اسلام آباد نا نده وستل شوی او دو دوی پلتنی ور پسی روانی دی خو هغا ویلی دی چی ایران و دیتا دی چی چنگا هغه افغانستان ته ورسول شو او بیا هلته ووژل شو. تفصیلات یې څه دي په دغه مرکه کې چې زموږ د ډیوا خبریال مدثر شاه ورسره کړې ده، تاسو ته یې وړاندې کوو.
او موږ د دې لپاره یوه کمیټه جوړه کړې وه د ټول وزیرستان والا چې نوم یې و دا وزیرستان قومي محاد. پرون هم موږ د آی جی پی خیبر پختونخوا سره ملاقات و میټینګ وشولو. اسلام آباد اور بل ادا خبر ہے خفغان یا دا غم گنجائش نشتا ان شاء اللہ دائی بخبی اور مونگ خبر روانی دی وہ خبر کی گی نور خلق و ترام مختلف اداروں ترام خود عمر ماتا پتہ دا چی دلتا دے او ایسا خطرہ نشتا نو نن ممتا دا خبر پلاس راغل لو تصویرون راغل چی آغا پا ننگرار کے قتل شوے دے نو او سوال دا پیدا کی گی چی دا پرون دا آئی جی پی بیان چی کم ممتا وکرو آغا ٹیک وو او کدا نن بیان چی وو دا ٹیک دے نن بیان خو ٹیک دے زکر چی آلتا تصویرون ام راغل آلتا
ہلو جی وای تاسو خبر
ہے کله لاشم راغللو مطلب دغه چې پرون موږ سره حکومت او ادارې چاګی کوله لکه پرون چې د موږ ته اوه چې دلته د اسلام آباد درول پینګینا نه دی وته او موږ پر امید یو او لاش الته د مطلب دغه چې موږ سره چاګی کوله موږ په تیار کې او سوړو
دا راته وای چې تاسو دا کومه جرګه چې جوړه کړې و دا غې د غړو وس سغ برګون دي سوای تاسو ستا صورت دي
نه اخو ما تاسو ته ویل کنه یو خدای راته د ډېر غټ غم دې په مونږ باندې چراغلو لو او په دې کې اوس قبيله ولا خو دا ته پوزیشن دې چې هغه خبره په حالاتو کې نه دي چې هغه خبره وکي او مونږ کومه جرګه چې جوړه کړې دا لکه ما او وای چې مونږ سره ډېر دوکا وکړه او مونږ دا نه وایو چې دا کار کې د چا لاس دی یو د خپل ادارې باندې خدا نه خواسته شک وکړم خو کم از کم دا الزام په پولیس هم لګوم او په خپل باقي ادارو هم لګوم چې تحفظ ماته به د دوی فورس دي چې دوی به ماته تحفظ راکوي دوی ماته په تحفظ کې ناکام شو فیل شو چې پاکستان کې ټول کې محفوظه ترینه علاقه چې اسلام آباد دی التا دا دنا یو اهم تمرا غټ او سر اس کی هغه اغوا کیږي او دته پته نه لګي مطلب دا غدې چې زمونږ د ادارو زمونږ پولیس زمونږ په پالیسی کې تمرا غټ گلف موجود دی چې مونږ ته څه پته نه لګي چې دا غل د کوم ناراضي تا کو د کوم ناراضي او ته زم مخنیوي څنګه وکړ نن په ما باندې دا ورځ راغله دا سبا په بلم راځي په بلم راځي
تاسو د جرګې غړی یې نو تاسو به څه آینده به څه کوئ په چارواکو سره ملاویږئ احتجاج به کوئ څه پلان
پلان خو به خامخا وي تپوس خو به لکه کوم چې د خدشات اظهار ما وکړل کنه د خفګان اظهار ما وکړلو دا خو به مونږ خامخا د حکومت نه تپوس کوو ځکه چې اوس نور د مذاکراتو خبره خورا نغلله کنه چې څه د وسط کارونه د څه مقصد لپاره مونږ مذاکرات کول ملاقاتونه کول اخو ختم شو مونږ کیس بویللو اوس په مونږ را وځو مونږ په جلسه هم کوو مونږ په ترنه هم کوو چې نن په ما دا ورځ راغله چې سبا ته په بل را نشي نو حکومت ته به مونږ خپل ریسپانسیبلټي خایو چې تا خپل ریسپانسیبلټي او په جنا ځکه چې ستا کار ما ته تحفظ را کول دي مونږ را وځو مونږ په بار را وځو هر هغه کار به مونږ کوو چې هغه قانون ما ته اجازه تر کوي هر هغه کار به کوو
ډیر مننه تاسو
ډیر مننه
ډیر مننه
دا د وایس اف امریکا جو دا کتر منور دن کو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو ریپورت ولور تاسو په امرا ګرځو چې په خوانی قبایلی سیمه کې د پېښور عالی محکمه د موقتی حکومتداري د قانون زندول او ورسته عدالتي قضیه چې دی هغه په اړه اوس پیچلتیاوی رامنځته شوي دي او علي محکمې ویلي چې یاد قانون د هیواد د اساسي قانون پر ضد دی. تفصیل راکوي له سیمې څخه د ډیوه خبریال حمید الله په دې رپورټ کې.
د پیښور های کورټ دغه تفصیلی فیصله وایي په پخوانی قبایلی سیمو کې د 13 نومبر نروستو په دې قبایلی ضلعو کې د کمشنرانو لخوا په دیوانی او پوځي مقدمو کې اغسل کېدونکو فیصلې به د اول سره او بنیادا غیر قانوني ګڼل کیږي. د اکتوبر په 13 نیټه پیښور های کورټ په خپل لنډه فیصله کې په پخوانی قبایلی سیمو کې د کال 2013 انټرم ریګولیشن د آئین پر ضد بللیو او په یو میاشت کې د سیمو ته د ماتختو عدالتونو غځولو امر تمامو حکومتونو ته کړیو. تفصیلی فیصله وایي په دغه ریګولیشن کې کمشنرانو ته د ججانو او قاضیانو حیثیت ورکول او قومي جرګې د کریمینل او سیول مقدمو د اورېدنې او فیصلې اختیارمندي کول د آئین سرغړونه وه. تفصیلی فیصله وایي په دغه سیمو کې د انتظامی چارواکو نه عدالتي اختیار اغستل وخت غوښتونکي کارو، ځکه دوی یو میاشت حکومت ته ورکوي چې ماتخت عدالتونه دې د سیمو ته اوغځي. عدالتي فیصله وایي یوه قبایلي ټولنه یا قبایلي کلتور د هیواد د نورو برخو د عادي قوانینو د مقدمو په ترس کې د نیولو او محاکمو په لاره کې کله هم خنډ نه جوړیږي. د های کورټ دا تفصیلی فیصله د وکیل علي عظیم افریدی په ریټ پټیشن شوی و او دی وایي
اوس دې دغه بګاری جلد جوډیشل سیستم استابلیش کی، مطلب الته چې انتظام کی نه الته انتظامی خلکو نه د اختیارات تفصیل کی جوډیشل افسرانو ته کوم قانون دا وایي.
د یو لسو پانو په دې تفصیلی فیصله کې د پیښور های کورټ د سپریم کورټ د پخوانو هغه پریکړو او فیصلو چې د انتظامی او د عدلی د ځانګړو فعالیتونو په اړه کړي مثالونه هم ورکړي دي. فیصله وایي د 15 آئینی بدلون د لارې چې د اساسي قانون نه د 2 ماده ویستل شوانو بیا دا ګڼل په کارو چې قبایلی سیمې او قانون چریو هم نه، او بیا د سپریم کورټ په دې فیصله منوان عمل په کارو چې په دې سیمو کې هم سیول او کریمینل کیسونه د هیواد د نورو برخو په شان یو عادي جج قضیه کړي. فیصله وایي د 15 آئینی بدلون وروستو په دې سیمو کې د کریمینل او سیول مقدمو د اوریدلو او فیصله کولو اختیار په کار دا چې د جج سره وو، او د کال 2018 د ریګولیشن لاندې دا اختیار بیا انتظامی افسر ته ورکول سراسر آئینی سرغړونه وه. تفصیلی فیصله وایي د انصاف ورکول د جج کار دی او د قانون جوړول د پارلیمان د غړو. فیصله دا هم وایي په پخوانی قبایلی سیمو کې د عدلی او انتظامی جلا کول اوس یو آئینی تقاضا ده، او کچری اوس هم یو انتظامی افسر د عدلی اختیار او کار کاروي نو د داسې اختیار او فیصلې به د قانون په سترګو کې اس اهمیت او اثر نوي. حمید الله، ویو وی، ډیو نیوز، پېښور.
اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او د مهال غوړو ساسر یو څېړنه هم شامل کړو. د افغانستان د سولې بهیر او په دې کې پرمختګ څومره راغلی دی د ماسکاو د غونډې وروسته څه تفصیلات لرو. دغه تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب چې دا مهال زموږ سره په ژوندۍ بڼه په خبرونه کې د کانګرس د ودانۍ له مخې د ویډیو لینک له لارې ملګری شوی دی. ستړي مشې، په خیر راغلی پیر زبیر شاه صاحب.
په خیر
پیر صاحب، که تاسو دغه تفصیلات وړاندې کړئ چې د ماسکاو کانفرنس د سولې او د سولې بهیر کې څومره پرمختګ کولای شي او څه مثبت اغیز لري او د دې اصلي هدف څه و؟
نو جی، اصلي هدف خو د ما په خیال دا نه و چې افغانستان شي دوی امن راولي یا د سولې چې کوم بهیر د اپ پرمختګ بوزي. د روس په نیت باندې، د روس په چکم په افغانستان شه مداخلت دا پاغه باندې افغان حکومت او امریکای ته مخ شه ډیر داسې اندېښنې وې. دا کانفرنس تیر وال چې دوی راغوښته و نو افغانستان او امریکا ورن انکار وسول. دغه ورته هم دوی داسې خاص نمائندې نه دي لژلي، افغانستان حکومت خپل کسان نه ور لژلي، او دا ویلي و چې موږ به هغه لکه های پیس کونسل چې کوم د هغه غړي ورلژلې او دغه سي امریکای هم پکښ شرکت نه وکړای دی. روس په ماسکو شه چې کوم د امریکای سفارتخانه ده هغه نه یو غړی ورغلی او د ابزرور په حیثیت سره. نو مقصد دا ده چې روس دلته راتګ غواړي، په افغانستان کې شالې شه ځان ته یو ځای جوړول غواړي چې څرنګه د پښام شه کړی وو امریکایي جنرالان جن نیکلسن نواخلا تر امریکای چکم دفاع وزیر دا جان میټس پورې دوی په روس دا تور لګوي چې دوی په افغانستان شه مداخلت کوي لګیا دا، او هغه شه مداخلت نه ده. طالبانو ته دوی وسله ورکوي او طالبانو سره دوی ملګرتیا دښې پاره کوي چې دوی امریکا او ناتو په افغانستان شې ناکام کی. نو په هغه وجه نه روس په نیت باندې شک ده او روس کوشش کوي چې ځان ته په افغانستان شې ځای جوړ کی او افغانستان چې کوم دا ټول پروسس ده هغه هایجک کی. نو څنګه موږ د کوم د روس صدر خصوصي نماینده د افغانستان لپاره کابل زمیر کابلوف هغه دا خبره کړې ده هغه وایي چې امریکای ته دلته ماته ورکړې سوی د طالبانو نه دوی دا جنگ بیللای ده. نو هغه بیا حاجی دین احمد چې کوم د های پیس کونسل والا هغه جواب ورته ویلي دي چې دا کس چې کوم دا د کولډ وار چې کوم سوړ جنگ و د هغه مینټلټی والا کس ته په کار داسې دا خبرې نه کوي. نو مقصد دا ده چې روس یو قسم خپله بدله اخیستل غواړي په افغانستان شي امریکای نه او دا ټول عمل خپل لاس شکول غواړي. خو ما څنګه ویل چې دوی په څومره هدي ما په خیال دا داسې یو مخلص کوشش نه ده چې دوی امن لپاره غواړي. دوی خالي دا غواړي چې امریکا تماته ورکی
پیر سی په خپل پاکستان د ریس داده چاغوی ډیر مهمه رول لوبوي په دې پروسی کې او البته تر اوسه هم رول لوبولې ده دا غوی په وینا ورستیو کې مولا برادر خوشک او د دې ترڅنګ اوس په ورستیو کې دوه تنه نور طالب مشران هم خوشک کړل. آیا هغوی رول څنګه ده په دغه سولې پروسی کې که تاسو دغه تشریح کړئ؟
نو جی اول خو موږ دا ګورو چې دا کسان نیولې ولې او دا ملا برادر په 2013 شپدانی ولایو چې ملا برادر د سنور ملګری دوی افغان حکومت امریکای او برتانیې سره د خبرو کوشش کړای وو او پاکستان په چټي دا خبرې کولو کوشش وو پاکستان نو خبر کړای چې پاکستان خبر سو انداغه ټول کسان چې امریکا سره یا افغان حکومت سره خبرو پر راضي سوی او غوی ټول ونیولل اوس لس کال بعد اغوی خوشی کول اما په خیال خو اسمانه نه لري ولې چې اغوی اغه چې کوم جای وو چې کوم دوی اثر وو په طالبانو شننه اغه ورکسوای دات او بل افغانستان شه اوس د طالبانو علاوه نور داسې ګروپونه دي چې کوم باندې دا تورونه لګي چې دا هم پاکستان سپورټ کوي اغه شه لشکری طیبه دا اغه شه داعش دا. نو او مقصد دا ده چې کوم دا نوی کسان دوی ور خوشی کړی دي دغه علاوه چې کوم قطر دفتر ته 15 کسان نور ورغه کړل دا ډیر سخت دریزه کسان دي او دا کوم کسان چې خوشی کړی دي دوی اغه سر ورکسوای دا او ما نه د خیال چې دوی به څه اهم داسې رول ولوبوي ولې چې حالات بدل سوي دي لس کال چې دوی جنگ نه به هر څول الته یو نوای نوی کسان راغلل یو نوای نسل د چوس جنگ کوي لګیا ده خو پاکستان اوس کوشش کوي چې دنیا ته دا وایي چې دا کسان ما په دا خوشی کړل چې موږ امن او سولې لپاره کوشش هغه کو چې پاکستان فرض کا واقعي مخلص سي نو هغه حکومت امریکا غوښتنه ورنه ده هغه پوره کوي هغه دا ده چې کوم هغه کسان چې کوم دا جنگ کوي لګیا دي پاکستان خاورې نه اغه طالبان اغه حقانی شبکې لیډران او نور ډلې اغه د ونیسی یا د خپل خاور لري کی یا د افغان حکومت ته حواله کی چې څومره پورې دا پاکستان نوی کړی ما نه د خیال چې د امن او د سولې لپاره چې کوم پاکستان کوششونه یا وای چې موږ کوششونه کو خلک به نه ومني.
ډیره مننه تاسو د معلوماتو او څېړنې شریکول څخه
ډیره مننه.
د وایس اف امریکا جواده کترمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري په فیسبوک باندې هم موږ په ژوندې ونه لیدلای شئ facebook.com/voajuw. او اوس هم یو ریبیا د پخوانیو قبایلی سیمو په اړه نور رپورټونه ته هم ادامه ورکو چې په خیبر پښتونخوا کې د نو ورګټ کړل سو قبایلی سیمو په اړه ځنډول سوي موقتی قانون ورسته چارواکي وایي په هغه سیمو کې قانوني پیچلتیاوي رامنځته سوي دي. دوی سره په خبرو کې د باجوړ اسسټنټ کمشنر عارف یوسف زی ویلي دي چې د پېښور های کورټ د زند پریکړې ورسته قانوني قضیو کې ځینې پېچلتیاوي دي او د عالی محکمې د پریکړې پابند دي. د پېښور های کورټ تفصیلي فیصلې د حکومت د ری لپاره لنډمهاله قانون د پاکستان د اساسي قانون پر ضد بللی او ویلي دي چې د دغه قانون لاندې تر دیر شام نومبر ورسته بیا کمی فیصلی چې بکیږي هغه بغیر قانوني وي. تفصیل عرفان الله جان په دې رپورت کې راکوي.
د وی پاغ د انتظام لاندې قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د 15م آئینی ترمیم د لارې زم کېدو او په دغه سیمو کې لاګو د پرنټیر کرایم ریګولیشن یا د اف سی آر قانون ختمېدو نه پس د قبایلی سیمو نظام په اړه انټرم گورننس ریګولیشن ایکټ یا آی جی آر 2013 لاګو کړی وو چې څو ورځې وړاندې د پېښور های کورټ په یو تفصیلي فیصله کې له قبایلی سیمو څخه دغه لنډمهاله یا عبوري قانون آی جی آر ختمېدو امر ورکړی دی او صوبایي حکومت ته یې ویل دي چې دوی دې په یو میاشت کې دننه د پخوانی قبایلی سیمو لپاره د عدالتي نظام بندوبست وکړي او دغه سیمو ترې زر تر زره عدالتي کاروایی وغځوي. د پېښور های کورټ لخوا جاري شوی په دغه ایولو سپو مشتمل فیصله کې لیکل شوی دي چې د آرټیکل 115 شیخ درې د لاندې به انتظامیه او عدلیه جلا جلا کار کوي، خو ولې په دغه لنډمهاله قانون آی جی آر کې هم د مقدمو د فیصلو اختیار د پخوانی پاټه افسرانو ته ورکړل شوی وو؟ د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو نه پس د پېښور های کورټ یو وکیل علی اعظم اپریدی ایډوکیټ په پېښور های کورټ کې د آی جی آر پر ضد درخواست جمع کړی وو چې پکې دا نوې د آی جی آر قانون چیلنج کړی وو. هم د دې فیصلې په اړه مو چې کله د پېښور های کورټ وکیل علی اعظم اپریدی ایډوکیټ نه پوښتنه وکړله نو هغه راته په جواب کې صدا رنګ وویل
پاټا انټرم ګورننس ریګولیشن پورې هغه اوس قانوني حیثیت نشته، مخکې به همدغه عدالتي چې کوم مروجه نظام دی په خیبر پښتونخوا کې همدغه نظام به زمونږ سابقه پاټا کې د دې اطلاق کیږي. انټرم ګورننس ریګولیشن ته ګورو نو بیا خو هغه د پاره ججانو اپوینټمنټ د مخکې نه ډیر ضروري وو، اوس سیټل کولای شي چونکی ضرورت راغې نو های کورټ سره الریډی دا چې جوډیشل افسران شته چې یو کس له دوه علاقې ورکی او د دې مثالونه ډیر موجود دي. مثال واخلو د لیبر کورټ، د لیبر کورټ د یو جج سره شپږ علاقې دي، نو د فاټا خدا سي تعداد نه دي چې د یو جج سره که دوه علاقې کی یا درې علاقې کی نو هغه شی کور کیږي د دې فیصلې نه بعد. فیصلې کی هغه یو میاشتې مور کړي کچري حکومت په دې باندې عمل درآمد کوي خو ټیک ده کني یو میاشت بعد وځ بیا های کورټ کې دوی نه عدالت کوم حکومت خلاف.
د خار سب ډیویژن اسسټنٹ کمشنر آر پی سبزی ڈی راډیو تا ویل دی چې د پېښور های کورټ کومه فیصله کړې ده دوی هم دغه فیصلې پابندی دیول.
څنګه چې تاسو پته ده چې پېښور های کورټ په 30/10/2018 باندې د فاټا انټرم گورننس ریګولیشن په حواله سره کوم آرډر شوی دی، بالکل منګه په فیلډ کې به هغه آرډر باندې منوان دغه یو کمپلاینس وکړو چې څو پورې پاغې کې د پېښور های کورټ نه یا د پېښور های کورټ نه مخکې چې کوم سپریم کورټ دی د هغې بګې سفر در موږ ته ډایرکشن نه راغلي، نو هغې پورې به د پېښور های کورټ د 30/10/2018 چې کوم آرډر دی پاغې بګې خیر موږ کمپلاینس کوو انشاءالله تعالی.
د قبایلی سیمو اولس به د خپلو مقدمو لپاره اوس څه کوي؟ دا پوښتنه مو چې کله د پېښور های کورټ وکیل اجاز مومن څخه وکړله نو هغه راته په ځواب کې وویل
نه اختیار شته نه آی جی آر شته او نه هغه سیستم شته. په کار څه ده چې کومه دفعه لګي په کار دا ده چې کوم د پاکستان عام قانون دی چې کوم ته موږ تعزیرات پاکستان یو پاکستان پینل کوډ هغه د دفعې د لاندې په هغه باندې جرم لګي.
باجوړ خار ایسیا پستا راغلی سید کمال دی وراډو ته ویل دي چې تیر 13 کالو څخه مقدمه روانه ده او پرونی ورلا د فیصلې تاریخ ورکړی وو خو چې اوس د ایسی دفتر ته رالی نو د دفتر نه ورته وویل شو چې قانون بدل شوی دی. دیول
اتلس کال نو زمنګ دا کیس روان دی، کلم جی کماله پاټا ټربینل ته لیږي او کلم کمشنرای ته لیږي او پلار می پکې مړ شو او دغه شاند کې نورې مسلې دی. ابل ورو چې زمنګ کومه فیصله کېدله زمنګ را ایسی سیب دفتر ته چرالو ایسی سیب دفتر ایسی ویل چې قانون بدل شوی دی منګه سو کوم خالر شو کله وی اف سی آر دی او کله وی ای جی آر دی دا بس کیږي من خو نه دی دین شو نه دا غ دین شو دا فیصله به زمون کله کیږي اخی
دی یادونه ول لا چې د پېښور های کورټ صوبایي حکومت ته په خوانی قبایلی سیمو ته د عدالتي نظام غزول لپاره د نومبر د 6 منټې پورې وخت ورکړی دی، خو آیا صوبایي حکومت به په دومره لند تنگ وخت کې په خوانی قبایلی سیمو ته عدالتي نظام لپاره زمينه برابر کړی او کنا؟ دا د صوبایي حکومت لپاره یو لوی چیلنج دی. عرفان الله جان، وایس اپ امریکا، ډیوا رادیو او ٹی وی ضلع باجوڑ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهم مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
VOA DY زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
VOA DY
دوام لري او ستاسو د ملتیات څخه مننه کوم چې تر دا د مزموږ سره په خبرونه کې مالی زو یو بلې مهمې مرکې ولوري ته څنګه چې تاسو وړاندې په راپور کې واوریده چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د پېښور های کورټ لخوا د موقتی قانون د ځنډیدلو او وروسته عدالتي قضیې په ځای ولاړې دي او های کورټ ویلي وو چې یاد قانون د هیواد آئین خلاف دی. په دې اړوند د سینیټر هدایت الله چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیده کاته هم کړې وه، په دې باندې خبرې اترې هم شوې دي. هغه څه وایي، د هغه وروستي تفصیلات څه دي؟ دغه تاسو ته وړاندې کوو. په دغه مرکه کې زموږ همکار رحمان بنیری د سینیټر هدایت الله سره کړی ده.
صوبایي الیکشن د قانون مطابق زمونږ د 25 مې نمخه مخکې په کار دی. آئین چې شوی، آئین کې دا راغلی چې دا به یو کال کې دنه دنه کېږي، نو یو کال به 25 مې باندې پوره کېږي. او زمونږ د حلقه بندیان چې کمی دي، هغه د 4 دسمبر پورې متوقع دي چې وبشي. نو 25 مې 2019 نه مخکې مخکې به صوبایي الیکشن دا فیصله هم پکې وشوه چې د دې نه مخکې مخکې به موږ الیکشن کوو. او بلدیاتي الیکشن به په مارچ کې زموږ حلقه بندیانې پوره کېږي. نو بیا د حکومت خپله خوښه ده چې هغه هر څومره ټایم کې کوي، خو لکه صوبایي الیکشن او د دې دواړو ټایمونه دغه شان دي، یو بل پسې مخکې وروسته روان دي.
یو غټ تپوس چې دغه سیمې خلک یې غدارې چې په قامی د وسیلو ویش چې کوم ایوارډ د ان اف سي په کې 3% برخه اعلان شوی وه، هغې باندې اوس د خیبر پښتونخوا او پنجاب نه علاوه سند او بلوچستان تر اوسه پورې سلا یا رضا نه ده راغلی. نو وزیر اعظم عمران خان په دې اقله څه کوي؟
دې وخت کې صرف خیبر پښتونخوا په دې باندې راضي شوی دی، لا پنجاب هم پې نه دی. هغې دا وویل چې بلوچستان او پنجاب دا خو موږ منو، دا به انشاءالله خپل حصه زر تر زره ورکړي، او سند به موږ دومره حده پورې مجبورو انشاءالله چې هغه به موږ ته 3% ان اف سی کې بعد خپل حصه موږ له راکړي. نو هغه ډېر موږ ته
3% چې میلاو شي دا به صرف په دې نو ضلعو کې استعمالېږي. د فاټا په دې کې
د دې لپاره به ځان له یو اکاونټ به کولاویږي، او هغه اکاونټ به صرف او صرف د فاټا چې کومې پخوانۍ کومې ضلع یا ایجنسیانې دي، دا پیسې به صرف هغه باندې به لګېږي. د هغې به خپل یو فاینانشیل آفیسر وي، او هغه به صرف او صرف به دغلته لګېدی شي، نوره صوبه کې به نه شي لګېدلی.
حدالله صرف 3% نه څونه پیسې به جوړېږي؟
3% نه، دا تقریبا 130 اربه باندې جوړېږي. کوم چې وفاق مو سره خپل حساب چې 130 اربه روپۍ به د دې نه ټول جوړېږي. به زما په خپل خیال سره د کال نه مخکې دا نه شي کېدلی. چرتم
بل تپوس مدا کو چې د خیبر پښتونخوا پېښور های کورټ چې دی هغه 13 دغه د انټرم گورنمنٹ ریگولیشن در اتلس چې دی هغه معطل کړی دی، دا وخت په عملی توګه باندې د قانوندانانو تر مخه په فاټا کې په خوانی کې څه قسمه قوانین نشته دی، او هغه ویلي دي تر څو پورې د 14 روپۍ نه ورکړل شوی تر هغه پورې په خوانی فاټا ته قبایلي سیمې ته عدالتي نظام غځېدل چې دا مشکل دی. نو په دې حق لم د وزیر اعظم سره خبرې شوې دي؟
بالکل په دې حق لم شوې دي. دا ډېره غټه مسله ده، ټولو نه غټه ایشو هم ده. دا تاسو کوم پوینټ اوټ لا چې څو پورې د هر شي مسله کې هم دغه ده چې څو پورې موږ ته دا پیسې نه میلاو شوي. 14 روپۍ خو د دې دپاره صرف لګېږي چې هغې به صرف د کورټ سټرکچر جوړوي، خو یوازې د کورټ خو نه دي جوړول. دلته تا پولیس په کار دي، پولیس کې تا دوه طبقې په کار دي، پروسیکیوشن هم په کار دی، په کې لا افسران ستا تقریبا دې وخت کې زمونږ تقریبا څه کم یا زیات زر کسان زمونږ خو په لا فیلډ کې زمونږ افسران په کار دي، دغشان دي په پولیس کې برتیانې په کار دي. زمونږ په 12,000 زمونږ چې نورو صوبو او د نورو ضلعو ته څنګه ګورو، نو په هغه لیول سره او تم څنګه ګورو، نو زمونږ سره په دې وخت کې 12,000 زمونږ سره پولیس دا کم چې موږ لیوي زو تاړو، نو دا زمونږ سره برابرېږي. بدغه باندې خو زمونږ نه قانون نه به قانون راټینګي او نه به خلک عوام مونږ راټینګول شو بدغه باندې زمونږ چې ار یو فیلډ ورغن نکی مونږ دغه پیسو مسله راځي نمازه کوي چې سو پورې مونږ ته ان اف سی کې خپل شفق شل عربر وې نه ملاو شي زمونږ به ار یو فیلډ کې مونږ ته مخ ته ډیر سخ خاندان برازي مونږ ته مخ
ډیر مهرباني سنیټر هدایت الله صاحب تاسو وایي چې په امریکا ډیوري ډیو سره خبرې کولې
تاسو ډیر مننه
دا د وایس اف امریکا جوړه د کډرمن اوردونکو په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه یو بل مرکه ولورې تاسو په امرا ګرځو چې د افغانستان د پارلمان غړی میرویس یاسینی چې دا وخت هم د اسلام آباد په سفر دی و ډیو ریډیو ته ویلي دی چې د مسکو غونډه او بیا هم د امریکا ځانګړی استازي د افغانستان د سولې لپاره زلمی خلیزاد چې کمی هڅه کوي دا په افغانستان کې په تلپاتې سوله کې ډیره مرسته وکړي. نوموړي دا خبرې زموږ د خبریالې رابیا پیر سره کړې دي او ورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د خلیلزاد صاحب د سفر نه علاوه ځکه دغه د امریکې خاص نمائنده دی او امریکې په دې کې غټ حصه لرونکی دی په دې منطقه کې هغوی پیسې ورکوي هغوی عسکر لري هغوی د 13 کاله په دې لوبه کې شامل خلک دي نو د هغوی غوښتنه او د دې لپاره چې هغوی دا تصمیم ظاهر کړی دی چې دلته صلح راولي د هغوی د خوانه د خلیلزاد صاحب رول پکې ډیر زیات مهم دی ډیر زیات مهم دی. همدارنګه د ماسکو غونډه په دې کې به کته پورته هم وي خو ضروري خبره ډیره د خلیلزاد خبره وه. د ماسکو غونډه هم یو پیشرفت و یو موجودیت کې پیشرفت ترته ونه شو ویلې خو ډیره مهمه د خلیلزاد خبره د هغې تقابل ته دغه دویمه پیرده چې راځي یا دویمه پیرده چې راځي او بیا پاکستان ته او بیا اماراتو ته او سعودي ته او قطر ته دا ډیر مهم رول لوبولی شي په صلح کې.
یاسینی صاحب د پاکستان کردار څومره ویني په دغه خبرو اترو کې؟
ډیر وینم او مثبت وینم او خدای وکړي چې مثبت وي. د ملا عبدالغنی برادر خوشی کول یو خوش ګون دی د 15 کسان چې هغه د ګوانټانامو کې وو چې په هغه کې ملا عبدالحق وسیق دی او په هغه کې نور کسان دي. د دوی تک د قطر دفتر ته چې د هغوی قطر کې د دوی دفتر پرانیستل شي دا هم یو ښه علامه ده خاصتا د عبدالغنی برادر خوشی کول ځکه هغه یو قیادت دی په طالبانو کې او هغه ډیر مهم رول لري. نو زه مثبت ګورم او خدای دې وکړي چې زه د خوشبینه سړی یم خدای دې وکړي چې دا د پروسې ته ګټور کار وي.
یاسینی صاحب طالبان د امریکا سره خبرو ته تیار دي خو د افغان حکومت سره خبرې تر اوسه نه کول غواړي. دغه پروسه تر څومره هده پورې مخ په وړاندې ویني؟
پل شرایط لري او هر سړی غواړي چې په خبرو اترو کې د دې دومره لوی جنگ په نتیجه کې یو څه لاسته راوړي. نو هغوی دا فکر کوي چې موږ ډېر څه د امریکې سره په خبرو کې راوړل دی خو دا به ډېره د منطق نه لري خبره وي چې افغان حکومت حاشیې ته لاړ شي او افغان حکومت په دې کې داخل نه وي او د افغانانو ترمنځ خبره نه وي. ډېره ښه خو به دا وي چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي او البته چې دا دومره وسیع البنیاد شي چې په دې کې د افغانستان ټول قومونه په افغانستان کې ټول سیاسي حرکتونه په افغانستان کې ملي حرکتونه دا په دې کې تواجد او موجودیت ولري. نو ډیره ضرور ده چې د حکومت او د خلکو چې څوک په افغانستان کې دي دوی په اخره نقطه کې به طالبانو سره کینی او خبرې به کوي او د هغوی حاشیه ته بوتللم ناممکنه خبره ده او دا که ټول سره شامل شي دی یو مس خو شاته کینی دا به ډیره ښه خبره وي.
میرویس سیاسي نصاب ډیره مننه د وایس اف امریکا ډیوا رادیو سره خبرو د پاره.
تشکر سر.
تاسی یو ملک بل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای VOA
دیوا
آسې خو د پاکستان تعلیمی نظام د ډیرو مسلو سره مخ دی، خو پاکستان کې د جینکو د تعلیم حالات د ډیر وخت نه خراب دي. نن د برطانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې پاکستان کې د جینکو د تعلیم په موضوع د کیرن میکویګ یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: پاکستان کې د سکولونو خرابو حالاتو د لکونو جینکو په مستقبل تباه کن اثرات غورځولي دي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې پاکستان کې د سکولونو نظام په سختو بوختو کې گیر دی. په دې حقله د بشري حقوقو د هیومن واچ تنظیم په تازه رپورت کې لیکلی شوی دی چې پاکستان کې د سکولونو نظام لا د سرکاري اسانو په نور کېدو، د غریبو ماشومان او په خصوصي توګه د جینکو د پاره د تعلیم حصول ناممکن شوی دی. پاکستان کې د جینکو د کل آبادۍ درېمه برخه پرایمری سکولونو ته نزي. په دې معاملې کې د الکانو تناسب 21% دی، یعنی 21% الکان د سکولونو نه بهر دي. ګارډین لیکي چې بلوچستان د رقبې لحاظ سره د پاکستان د ټولو نه لویه صوبه ده، خو بلوچستان کې د تعلیم حالات د نورو صوبو په مقابله کې ډیر زیات خراب دي. بلوچستان کې په کال 2014 او په کال 2015 کې د الکانو او د جینکو سکولونو ته د تلو د سروې نه معلومه شوې ده چې په دغو کلونو کې د بلوچستان 81% جینکۍ او 52% الکان د پرایمری تعلیم نه هم محرومه پاتې شوي دي. ګارډین لیکي چې د عمران خان د وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې د پارټۍ د جاري کړې شوي منشور مطابق دا وخت 2.25 کروڑ ماشومان پاکستان کې سکولونو ته نه ځي. هیومن رائټس واچ تنظیم د خپل یو رپورټ دپاره دا سرخط خوښ کړی و چې زه خپلې لور له روزي وګټم او که هغې له تعلیم ورکم. د دې سرخط په نتیجه کې هیومن رائټ واچ ته معلومات ترلاسه شوي دي چې پاکستان کې د سکولونو د نظام په لاره کې سنگین خنډان پراته دي. د تعلیم مت ته د حکومت د خیال نه کولو له سببه په ملک کې سرکاري سکولونه ډیر کم دي، خصوصا د جینکو سکولونه. په دې مت کې پرتو نورو خنډانو کې درانه فیسونه، د ماشومانو وال ټکول، سرکاري او ذاتی مت کې د لاندې معیار سکولونه، د قانون نشتوالی او خوری وری بڑی رشوتونه د خراب تعلیم ځینې وجوهات دي. ګارډین خپل مضمون کې نور لیکي چې پاکستان کې جینکو او الکانو ته د فرق په نظر کتل هم د جینکو د تعلیم په لار کې یو روایتي رکاوټ دی. په دې کې د ماشوموالي ودونه، جنسی ویره ترها او ماشومانو نه مزدوري اخیستل د دې رکاوټ ځینې شکلونه دي. هیومن رائټس واچ کې د زنانو د حقونو ډایرکټر لیزل ګرنټولټس وایي: موږ چې پاکستان کې څومره جینکو سره خبرې اترې کړې دي، دا ټولې د تعلیم حاصلولو ارمان جنوي خو بې تعلیمه پیغلې شوې. ګارډین اخبار خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې د پاکستان حکومت د تعلیم په مت کې خپل سستی او ناکامي منلې ده. د ملک په آئین کې خود 50 کالو نه تر 14 کالو تر عمر پورې د ویړیا تعلیم خبره شوې ده، خو د حکومت لخوا په منظم ډول ټولو ماشومانو ته تا د تعلیم ورکولو دپاره سهلې ځلې تر اوسه پورې نه دي شوي.
حال هم د جنو د تعلیم په اړوند د یو راپور ولوري تستا سو پام را ګرځو چې د بشري حقوقو نړیواله اداره یا هیومن رائټس واچ وایي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې جنو ته د تعلیم ورکولو په برخه کې ناکام پاتې شوی دی. دا ولې او څنګه؟ دغه ټول تفصيلات تاسو وړاندې کوي د دیو خبريال ارشد حسین.
پاکستان کې د جینکو د تعلیم په حق له د هیومن رائټس واچ دا رپورت وایي چې پاکستان کې زیاتره جینکې تعلیم ته رسائی نه لري، چې پکې د سرکاري سکولونو کمې لوی علت دی. رپورت مخکې وایي چې پاکستان کې خوښه 2.5 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي او په دغو کې زیات شمیره د جینکو ده. د پرایمری په کچه د سکولونو څخه د بهر جینکو شره 2.5% او د هلکانو شره 1.5% ده، او هغه جینکې چې د نهم ټولګي پورې په سکول کې پاتې کیږي د وی شرط 10.5% ده. د هیومن رائټس واچ د خزو د حقوقو د سار ډایریکټر ریلیزل ګرنټوز وای زیاتره جینکه تعلیم تر لاسه کولو ته لیواله دي، خو هغوی به تعلیم لویږي. هیومن رائټس واچ په دغه رپورت کې د هیواد په سلور صوبو کې د 209 کسانو څخه مرکه کړې دي، چې پکې هغه جینکه هم شامل دي چا چې یا خو د تعلیم لړې په نیمه کې پرې خو درې ده او یې د سره د سکول مخ نه دی لیدلې. تنظیم په خپل رپورت کې هغه علتونه هم په ګوته کړي د کم لکه بل چې جنکې سکولونو ته نزي او په دغه علتونو کې د تعلیم په څنګه کې د حکومت کمه سرمایه کاری د سکولونو کمې سزاګانې او د لازمی تعلیم په نافذ کولو کې د حکومت ناکامۍ شامل دي او ویلي دي چې د دې تر څنګ یو شمیر خارجي علتونه هم شته چې د جنکو سکولونو ته د تک په لار کې خنډان راپورته کوي او په دغه علتونو کې د ماشومانو څخه مشقت اغستل د جنس په بنیاد تفریق د ماشوموالی ودونه او د تعلیم په څنګه بریدونه شامل دي دغه رپورت وایي چې د پاکستان حکومت په مستقل ډول د تعلیم په څنګه کم رقم خرج کوي او د کال 2019 د شمیرو په اساس وایي چې حکومت د مجموعي قومي پیداوار د 2.8% څخه هم کم رقم د تعلیم په څنګه خرج کوي او په نړیوال کچ د معیار د 3.6% پورې ټاکل شوی دی پاکستان کې د معیاري تعلیم د پرمختیا لپاره کارکونکي د غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وایي دا رپورت پاکستان کې د تعلیم خراب شکل وړاندې کوي او ډیو ریډیو سره په خبرو کې زیاتوي چې په دغه رپورت کې چې د سکولونو څخه د بهر جنکو کم شمیره ورکړل شوې ده هغه د دین هم زیاته کیدی شي
په دې کې بالکل څه شک نشته چې دین هم فګر زیاتې ده خو د پرایمری لیول خبره کې کا او اول مونږه فګر راوخلو 48% جنکې په پاکستان کې د سکولونو نه بهر دي چې په هغه کې به مونږ سره په فاټه کې یعنی چې کومه زړه زمونږه فاټه هغه کې مونږ سره 75% جنکی چکمی دی دا سکولونو نه بهر دی د دې کاسز یا د دې فیکٹرز دا هم دی چې زمونږ ایجوکیشن ته بالکل په مینیفیسټو کې کدا خبره کړي چې نن په پاکستان کې 22.5 میلیون مشمان د سکولونو نه بهر دی په دې کې آیا مونږ سره یو پالیسی شته نشته مونږ سره پالیسی آیا مونږ د دې لپاره پراپر ایجوکیشن ایمرجنسی بجټ الوکیټ کړی دا بالکل مونږ نه کړه او دا چې کوم کرایسیس تر شوی دی یا چې کوم مونږ سره فیکٹرز دی دا بالکل حقیقت ته مطلب په پاکستان کې خاص کر په قبایلی سیمو کې د جنکو ته د تک غټه مسله ای چې کله مشومه پرایمری ته ورسیږي پرایمری نه بعد بیا ډراپ اوټ شي په دې رپورت کې هم دا ذکر شوی دی چې په پاکستان کې کله کلاس 9 ته تر ورسیږي تاسو سره اکچوال فیګر ذکر راشي چې کلاس 9 تر تاسو سره د بورډ ډیټا راشي په پاکستان کې نن سبا دا هم یو غټ کرایسیس دی زموږ سره عدد شمار نشته
هیومن رائټس واچ د رپورت په اخیره کې وایي چې په پاکستان کې که یو خوا په خاري او کلیوالي سیمو کې د سکولونو کمې دي نو ورسره هایر سیکنډري سکولونه هم نشته او چرته چې جنکې د پرایمری د کچې پورې د تعلیم ترلاسه کولو وروسته د مخکو زده کړو لپاره کالجونه هم نه لري او د جنکو د تعلیم د لړۍ پرې خودو دا هم لویه وجه ده ارشد حسین وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا وایس آف امریکا ډیو دا او د بشري حقوقو په اړه یو بل رپورت هم چې د بشري حقوقو نړیوال اتحادیه اف آی ډی ایچ او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ویلي دي چې اروپایي ټولنې ته پکار ده چې د بشري حقوقو په راتلونکو خبرو کې د پاکستان پر حکومت باندې فشار واچوي چې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره دي پیاوړي اقدامات وکړي او اصلاحات راولي تفصیل پیرولا شاه په دې رپورت کې راکوي
مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه د پاکستان او اروپایی اتحادیه د حکومتدارې او بشری حقوقو په اړه شریک گروپ مذاکرات نن په اسلام آباد کې پیل کیږي او د دې نړیوال د پاکستان په کچه د بشری حقوقو سازمان ایچ آر سی پی او ایف آی ڈی ایچ لخوا جاری کړی شوی رپورٹ کې په پاکستان کې د بشری حقوقو حالات او جاج اغستل شوی دی او د رپورٹ کې نومبر میاشت کال 2019 نه روان کال نومبر میاشت 2014 نیټې پورې پاکستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په خوبانه فکرمندي خودل شوی دا او دوانو تنظیمونو اروپایی اتحاد نه غوښتنه کړې چې پاکستان حکومت باندې هیواد کې د بشری حقوقو خوندي ساتلو لپاره اصلاحات او منځوري او د دې عملی کول باوري جوړ کړي د بشری حقوقو تنظیمونو د رپورت تر مخه تیر یو کال کې پاکستان د تیزندې سزا اورولو په حق له ګرد نړۍ کې د ټولو مخ کې پاتې شوی دی او د روان کال په لومبه اتو میاشتو کې په هیواد کې یو سل سلویخ ملزمانو ته 500 سزا اورولې شوی او بیا په دې کې لس مجرمان تیزندې کړي شوی دي دغه رپورت کې روان کال جولای میاشت کې په هیواد کې شوی عام انتخاباتو په محل د فوج د موجودګۍ باوجود د بدنظمۍ واقعیاتو په لهم پام راګرځولې شوی دی او بیا په رستو کې د سترې محکمې لخوا مذهب سپکاوي باندې تورن عیسائی زنانه آسیه بیبي خوشی کولو د پریکړې په سر په ګرد هیواد کې راپارېدلې غبرګون په ترڅ کې د تشدد د پیښو ذکر هم شوی دی او په دې خبره فکرمندي ښودلې شوې چې د پاکستان حکومت دغه مظاهرو پر محل د عام وګړو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلې ویلی دی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان او انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس سازمانون رپورٹ کے پاکستان کی میڈیا باندې د بندیزونو او حکومت لخوا د اتلس غیر ملکی موسسو د تړلو معاملہ هم راپورته شوی او په دغه رپورٹ کے پاکستان کی پجبری توګه د بے درک کیدلو په اړه حکومتی ادارو د شمیرو حوالہ هم ورکړی شوی دا کمشمیری چې په ډاګه کوي چې یوازې روان کال د اگست په میاشت کې د خلکو پجبری توګه اوچتول یو کم شپیته نوي کیسونه درج شوی دي او پاکستان کې د بشری کونو خوندی ساتلو په اړه جوړ پارلماني ادارې ان سی ایچ آر یو چارواکي ډاکټر یایا دغه دوه یاد تنظیمونو لخوا د یورپی یونین نه شوی غوښتنو ملاتړ کوي او دې زیاتوي چې پاکستان کې د بشري حقوقو حالات په ځای کولو لپاره یورپی یونین یو موثره کردار لوبولی شي.
اوس فاټه مونږ ګورو فاټه کې لکه چې دوی اسمبلی کې اعلان وکړه چې هغه ته مونږ حقوق ورکو خو ورکای نه. گلگت بلتستان کے مونگ یو قیدی دا بابا جان آغا قید کے دا پیزر کالو شوے لا رہائی نشتا دے جی کم دکنا سیاسی قیدی دا اغین یو کریمینل قیدی جوڑ کرے دا ابھی آدھگا سے خبر دا چک ندا آدھگا سے دی امداد ور کئی مونگ ادارے دوی ڈیویلپ کئی مونگ تا نک دی امرا کئی مونگ تا دوی سکالرشیپ امرا کئی ٹیکنیکل ایڈ امرا کئی بیا دغه سی چې ما خپل استر کو سره قتل دا چې شت کې دا خبره ای چې امپروومنت ا هیومن رائټ لکه جایې ما فراغله ده کنه هغه مطالبه کې چې خبره ای چې ټیکس امپروومنت دغه سی هر کله چې راغله دی یورپی یونین والا هغه دغه مطالبه دي چې امپروومنت اینڈ پروموشن اف هیومن رائټ.
پاکستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر پرستو کې ډان رسپان سره خبرو کې د پاکستان په حکومت باندې بشري حقوقو سره تړلې لوزنامو عملی کولو ټینګار کړی او د پګوت کړی و چې پاکستان د کال 2016 راهسې جی ایس پی پلس یا تجارتي میدان کې د اروپایي اتحاد لخوا اعلان کړی شوی رعایتونو نه ګټه پورته کوي او دا چې پاکستان غواړي چې په راتلونکي کې دا پزې اوساتي نو باید په دې لړ کې به ورته د بشري حقوقو سره تړلې 28 نړیوالې لوزنامو د توثیق او عملي کولو لړۍ دوامدار ساتل وی.
اولیدونکو خپرونه دوام لري او دا مهال زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چې هلته د بيدرک خلکو لپاره مظاهری شوې دي. په دې مظاهری کې تم کېږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم برخه ولري او بل خو د چمن خار کې هم عامو خلکو او تاجرانو احتجاجونه کړي او د هغوی غوښتنه د حکومت څخه د هدفي وژنو مخنیوي دی. تفصيلات یې تاسو ته حمید سمسور په خپل راپور کې وړاندې کړي.
عامر بلوچ کو
بازیاب کرو بازیاب کرو
تمام لاپتہ افراد کو
بازیاب کرو بازیاب کرو
په کوټه کې د بيدرکسو خلکو په کیم کې لتیرو دیار سوروز زخات د بيدرکسو کورنوي شوزو د نه خړولو په احتساب باندې لاس پوری کړی دی. زبیدا بلوچ د بيدرکسوی نصیر بلوچ کور ودانه ده. دا په دغه کیم کې ناسته ده. دے ہم دن خڑلو پہ احتساب آنے لاس پوری کڑی دی.
میرے شوہر نصیر بلوچ کو کراچی کے علاقے یونیورسٹی روڈ سے 15 نومبر 2017 کو ثناء اللہ بلوچ، اسام بلوچ اور رفیق بلوچ کے ہمراہ
زما خاون نصیر بلوچ دی د کراچی ل یونیورسٹی سڑک لسی میں زخا د نومبر پر 15 باندې په 2019 کې د ثناء اللہ بلوچ او د رفیق بلوچ سره امنیت خوندي ساتونکو لزان سره وړی دی. د دوی پاک لبانی مشتہیس ډول درک نستا او دا هم نه د معلومات چې دوی په کم تور کې وړي دي. موږ په ډیر مشکل باندې هلته په کراچي کې په یار درس کړی. د بيدرکسو خلکو په دغه کیم کې له دغه شوزو سره د خواخوږي لپاره د پښتنو د ژغورنی د غورځنګ ځایي مشران هم ناشتي. ملا بیرام اڅکزی هم وو.
منظور پښتون واضح پیغام دے رہے کہ روکو یہ کام جو آپ نے شروع کیا، یہ موت کا کھیل، یہ موت کا تماشا، بند کرو.
منظور پښتون شکارا پیغام ورکوي چې دا د مرګ تماشا سي مکمه پایل کړي ده. دا ودروي زموږ ماشومان په یخ او په ګرمۍ کې دلته ناشته.
تمام لاپتہ افراد کو
بازیاب کرو بازیاب کرو،
تیز هو تیز هو
جدوجہد، تیز هو
تیز هو تیز هو
جدوجہد، تیز هو
تیز هو تیز هو
جدوجہد، تیز هو
سندھ بلوچستان میں
جدوجہد، تیز هو
بکران اور خاران میں
جدوجہد، تیز هو.
او دغه ډول د مدني ټولنې او د وومن ډیموکراټیک للوري جلیل حیدر ایډوکیټ هم په دغه کیم کې ناسته ده. دی ویل چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان تر اوسه پورې دغه کیم ته نه دی راغلی. دا د قانون په چوکاټ کې غوښتنه کوي که زموږ ورونو کم جرم کړی خو عدالت ته دی وړاندې کړي او که چیرې جرم نه وي کړی نو دې را خوش کړي. د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ بیا وویل که چیرې حکومت زموږ غوښتنې ونه منلې نو موږ به پر سړکونو باندې راووزو، اوږد لاریون به وکړو. د وویل چې حکومت دې زموږ جایزې غوښتنې ومني او ټوله بې درکه سوي خلک دې را خوش کړي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د خبرونې په دې برخه کې ځو. د بلوچستان ایالت سره د شرګوټي چمن ولوري ته چیرې چې خلکو احتجاجونه کړي دي او وایي چې هغه کسان د حکومت را خوشی کړي او ودې مندې چې بې درکه سوي دي. تفصیل نعمت الله سرحدي په دې رپورټ کرا کوي.
د بلوچستان ایالت سرحدي ښار چمن کې ځای تاجرانو او قبایلو نن یو بیا د یو کس جنازه راخیستې وه او د ښار په سړکانو روان د حکومت په ضد نارې وهلې او غوښتنه یې کول چې تېره شپه په یو برید کې وژل شوي مقامي تاجر قاتلان دې ونیسي. دغه احتجاج کوونکو د تاجر دادمیر ولد باران اڅکزي جنازه د زلی کمپلیکس ودانۍ مخ ته راوړل او هلته احتجاجي ناسته وکړل. سنه یوازې سرکاري کارونه په ټپه ودرېدل، بلکې د کوټي او چمن تر مابینځ لوی سړک سپاک افغان سرحدي پولیس تجی هغه هم بند کړی. په دغه محل ځای تاجرانو او قبایلو وډیوته وویل سپسیمه کې یو ور بیا بد امنۍ سر راپورته کړی دی.
علاقہ کې د ریډ زون موجود دی، دیس علاقې موجود دي چې الته خلک تګنس کولای. نو په دې سلسله کې موږ د ګورنمنټ سره مطالبه لرو که چیرې د دغه خلکو قاتلان موجوده نسته نو بیا خیر د دې خلکو قاتلان څوک دي؟ اسلامي تقاضا هم دا ده که چیرې یو قاتل نامعلوم وي نو بیا خو د دغه خلکو قاتل دغه ګورنمنټ دغه ځلې انتظامیه دی.
تل چمن څه دا وخت د پاک افغان بارډر سره پر دوه کیلومتره باندې پروت دی. دا سیمه د څلورو پنځو میاشتو څخه ډیره نارامه ده. هر وخت دلته ډاکګوان عملیه کوي، تاجران په شهادت باندې رسیږي، ډاکټران اغوا کوي.
دلته د غلو راج دی، زموږ تاجران څه دي، کم تاجران څه دي، دا مې پوزه نه دي. دغه تاجر په خپل کوان کې ناسي، دغه اغوا کاران، دا غله، دا ډاکوګان، دغه راسي، دغه زموږ تاجران وولي.
د دغه احتجاج کوونکو سره د خبرو دپاره د سیمې څخه ټاکل سوي ایالتي اسمبلی غړی اصغر خان اڅکزی هم د زلی کمپلیکس مخ ته راغلی او په دغه مهال د احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې وویل چې د سیمې امنیت خوندي کول او لویزو ته سهولیات ورکول د حکومت اولنی کار دی چې دوی په سیمه کې امنیت راولي.
دغه یو فورس پاته دی چې موږ تمه ځینې کولی شو، لکه د لویزو په نامه یا د ډي سي په نامه یا د ایسي او د تحصیلدار په نامه. نورې د هرې خوا موږ ته چې دی سوای د مایوسی د تورې تیارې بلیس نشکاري. پر دې موږ لګیا اضافال کو دا متارک کو د دې تانی پال چې د دې غشتونه پال. ولې دا داسې خلک دي چې دا د وطن خلک دي، د دې یو د بل سره پستور کې څه شرم راځي.
سمی ولا غاز د چمن د لیویزو مشر او اسسټنټ کمشنر دی. دوی دیواته وویل د سیمې د امنیت لپاره دوی خپل ټولي هڅې ګړندې کړې دي. مخکې په سیمه کې د اغوا پیشي او د پیوژنې د هر ورځ معمول خو اوس یکا دوکا پیشي کیږي. د هغه د مخنیوي لپاره هم دوی اقدامات اخستل پیل کړی دي.
چې زموږ د چمن آبادی لګ بګ نه نه اتلک آبادی ده او زموږ ټوټل سټرینت نفرې چې کم ده هغه څل 400 ده. او چیرې 400 په مقابله 8 لک آبادی نو نه ونه کې برابر ده. بیا هم ای موږ خپل کوشش کولې ویس فورس ورس شپه کار کوي، خپل په مخلصتیا کوي ورځ شپه په دونې غټ شار کې د کشنی کشنی واقع خود کیږي. خو بیا هم له دې مخنیوي لپاره موږ کوشش کوو پر وخت کاروایی وکړو چې موږ تمام نه کجاتی هغه 24 غنټې چیکینګ کوي، سنیپ چیکینګ کوي، گشتونه کوي.
د بلوچستان ایالت په دغه سرحدي ښار چمن کې اکثره بد امنی سر راپورته کی او د پی وژنې دا غوا پیښې او په ګولې وشتل سوي مړي په مخصوصه سیمه کې غورځول په تواتر سره روان سي چې د انتظامی لخوا د دې په ضد عملیات پیل سي دغه پیښې ختمي سي خو اوس یو بیا دغه رنګ پیښو سر راپورته کړی دی او د خلک په احتجاج مجبور کړی دی. نعمت الله سرحدي, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو ټي وی, چمن.
په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم,
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو, خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته, که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
او دا محل هم د سوات په اړوند یو بل راپور ولوري ته ځو چې سوات کې تعمیراتي مواد ګران شوي دي او خلک د دې څخه ډېر ګیلمنه او شکایتونه کوي. تفصیلات یې سدي تاسو ته فیاض ظفر وړاندې کوي.
پاکستان کې د ډالر او د ډیزل په بیو کې د زیاتوالي لکبله که هر شی ګران شوی دی, خو ورسره د ودانو جوړولو کې استعمالیدونکي ټول شیونه ګران شوي دي. د ډالر د نرخ د چوتوالي او د ډیزل په بیه کې د زیاتوالي لکبله یو منسیخ د 3300 روپو نه 5000 روپۍ او د سیمټ یو بوري د 1500 روپو نه 600 روپو ته ختلې ده. د سیخ او سیمټ خرڅونکي یو دوکاندار ساجد علي وای چې د هر شي بیا زیاته شوې ده.
یا ډالر خطو سره خوري غټ اثر پرې واسره ده, ځکه چې کم ډالر نمخ کې کم پرایس وو د سټیل نو هغه تقریبا 4300 وو او اوس د ډالر سره اوی 5000 ته اوی ریټ ختلې ده. چونکہ سیمٹ تھی سیمٹ ہوں 500 باندھی ہوں آگے 600 تک ختی تھی. چونکہ سیمٹ زمک پل پروڈکشن دے داغی دوں ساسر نے پری باسل ہے ہاوی زیاد پر کیرچ پہ حوالہ کم کیرچ پیرازی پاگی باندھی سلسلہ باندھی
دی وقت کے زرخخت و بیا دا 9500 روپونا 11000 روپو تا ختلی دا. دغه رنگ سلور نمی انچه بلاک دا 15 روپونا یو کم دیر شروپی, یو ډم پر گاڑی کرش دا 2000 روپونا 2500 روپی, یو گاڑی شگا دا 3000 روپونا 15000 روپی, یو گاڑی باجری دا 3000 روپونا 3200 روپو پوری گرانه شوی دا. یو سیول انجینیر کشورالی وایی چه پا زر فوٹه که دو کم ری کور با اول اغوی پا 200000 روپو پوری جوڑاو, خو اوس د ګرانوالي له کبله دا په 14000 روپۍ جوړیږي.
ډالر د خطو سره خو زموږ سره کنسټرکشن کې چې کم دغه کمی بیشه راغلی دی نو کور چې به مونږ ته د کنسټرکشن په حساب سره پرېوتو تقریبا ټایل ماربل او دا بیم پیلرز د دې سره به تقریبا داسې په 12 لک کې به پرېوتو 1000 سکوئر فټ کې. او وس چې دغه 1000 سکوئر فټ کې مونږه یو کور ډیزاین کنسټرکشن کم کیږي نو هغه تقریبا په 16 لک کې به د دې ډالر د خطو سره لکه دومره ده به اوس مونږ ته دا لاګت پریوزي.
د رنګ او ودانو کې استعمالیدونکو سامان خرڅونکي دکاندار باچاګل ډیو ته وي چې ټول سامان ګران شوی دی. سلور لیټر د رنګ یو ګیلن بیا کې د سلور نه تر 500 روپو پورې زیاتوالی راغلی دی. تیارې امپورټډ دروازې چې د بهر هیوادونو ناراضي دا غي په بیا کې د 12 نه تر 15 فیصد پورې ګرانوالی راغلی دی. د کیچن او د سنیټری سامان په بیا کې هم د 12 نه تر 15 فیصد پورې اضافه شوې ده. په ودانو کې استعمالیدونکو سامان کې د ګرانوالی لکبله بیروزګاری هم زیاته شوې ده او مزدوران وای چې دا غوی په کار ډیر اثر غورځېدلې دی. یو مزدور امان الله دیوته وې
کله نه چې دا سیخ سیمټ ګران شي دي زمونږ په دې کار باندې زمونږ د ګلکارۍ کار کو په دې باندې ډیر اثر غورځېدلې دی. هیڅ کارونو څخه خوند نشته.
یو ټیکدار بشر خان دیوته وې چې هغوی به کورونه جوړول او بیا وې خرڅول, خو د ګرانوالي لکبله اوس هغوی کورونه جوړول بند کړي دي. ولې چې د کورونو جوړېدو نه وروسته به په دونه ګرانه بیا دغه کورونه خرڅول ډیر ګران شي او هیڅوک به دا کورونه نه اخلي. فیاض ظفر، وائس آف امریکا، ڈیوا.
پایته ورسیدله او د دې خبرونه وروسته به تاسو د ډیوا ډاکټر خبرونه اوري او زموږ همکار مجاهد جواد برازي دغه خبرونه به تاسو سره مخ په وړاندې بوزي او تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دغه خبرونه کې برخه ولري. زه تاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکر
او د دې ترڅنګ تخنیکی اړخ ته زموږ همکار و نایله محمد او تاسو نه خلو اجازه تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.